ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د دوو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی ملیحا امیرزاده او د تکنیکی همکاري نودري نیکی هلی او سلامونه منئ. روانه خبرونه کې د سر موضوع د باجوړ د هغه خلکو غوښتنه ده چې غواړي په سیمه کې صرف امن غواړي. د دې سره سره د خبرونې پر وسته نیمه کې دوه ونې د خبرونې تاندې هلی او روښانه مستقبل هم لرو. خو لا هر سمخ کې د دوه بجو خبرونه د ملیحا امیرزاده ده.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. بابا جوړ کې د خلکو جرګې ویلي چې که انتظامی د امنیت ټینګښت غوښتنه پوره نکړه نو یو ځل بیا پر لتوهې. په هنګو کې د دوو کلو اوسیدونکو ترمنځ د ځمکې لانجې په سر په نښته کې 14 کسان ژوبل شوي او سپینې ماڼۍ د یوکرین لپاره د 650 میلیون ډالرو اضافي فوځي مرسته اعلان کړې. تفصیل: په باجوړ کې جرګې ویلي چې د انتظامیه پر لیکل ژمنې سربیره امن نه دی بحال شوی. هغه جرګه پرون په ښار کې د اتو ورځني پر لت ځنډېدو 6 ورځو له پوره کېدو سره سمه جوړه شوې وه چې پکې له انتظامیه څخه د امنیت ټینګښت لپاره د کوټلو اقداماتو غوښتنه وشوه. د جرګې او ګډونوالو په سیمه کې د عوامي نېشنل پارټۍ جنرل سیکرټري نثار باز پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل د اګست 26مه د احتجاجي پر لت له ځنډېدو راهیسې په باجوړ کې درې حملې شوې دي.
درې بدې پیښې شوې دي. اولنۍ پیښه وه چې کوم دی په سیکورټي فورسز باندې بم بلاسټ وشلو. دوه زمونږ سیکورټي فورسز اهلکار پکې شهیدان شولو. دلته په یو پم باندې بیا د شپې اټیکس وشلو. د ولس په زړه کې یې خوف شته دی چې دلته شان هم نورمال لاندې راغلی.
د جرګې ګډونوالو ویل که د امنیت غوښتنه پوره نه شوه نو بیا پرلت وهي. په باجوړ کې د امن لپاره پرلت 13 میاشتې جمعیت العلماء اسلام فی د یو سیاستوال په ګاډي تر بمی برید وروسته پیل شو چې د اګست 26مه له انتظامیې سره تر لیکلې موافقې وروسته د 6 ورځو لپاره وځنډېد. انتظامیې د پرونۍ جرګې د ګډونوالو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا د امنیت ټینګښت لپاره د ټولو هڅو کولو ژمنه کړې. د خیبر پختونخوا په هنګو کې د ځمکې لانجې په سر د دوه کلو د اوسیدونکو ترمنځ په نښته کې 14 کسان ژوبل شوي دي. د هنګو انتظامی نن په بیان کې ویلي چې نښته پرون د دوابې او کربوغې کلو د اوسیدونکو ترمنځ شوې ده. بیان وایي په ډزو کې د دوو ښځو او د ښوونځیو درې زده کوونکو په ګډون 14 کسان ژوبل شوي دي. د بیان له مخه پولیسو او انتظامی چارواکو په سیمه کې اور بند کړی دی او د لانجې هواري لپاره کمیټي جوړه کړې چې مشر یې د هنګو ډپټي کمشنر کوي. د پاکستان د برېښنایي رسنو د نظم ادارې پیمرا د خبرونو د ځنډولو مؤثر نظام نه لرلو په سر د ای آر وای نیوز او بول نیوز ټلویزیون خبرونې بندې کړې دي. پیمرا پرون په یو بیان کې ویل د سپتمبر په 15مه ټولو ټلویزیون چینلونو ته ویلي وو چې د ژوندو خبرونو د ځنډولو نظام دې عملي کړي. د خبرونو ځنډولو نظام د ټلویزیون او ریډیوګانو په نشریاتي مشینونو کې لګیږي چې ژوندۍ خبرونې له 100 سیکنډونو واخله تر دقیقو یا منټونو وروسته خپروي. په دې توګه خبري اداره کوي لشي چې ځینې سرګندونې یا ویناګانې تر خپرېدو مخکې ودروي. پیمرا وایي ای آر وای نیوز او بول نیوز د قوانینو سرغړونې کولې نو ځکه تر 3 ورځو پورې د هغوی خپرونې ځنډولي. پیمرا له دواړو چینلونو څخه د خپرونو ځنډولو نظام او د اداري بورډ په اړه معلومات غوښتي او ورباندې غږ کړی چې هیڅ ولسي غونډه دې په ژوندۍ بڼه نه خپروي. دواړو چینلونو په خپلو ویبپاڼو په خبرونو کې د پیمرا په اقدام د خفګان څرګندونه کړې او وایي چې په مشینونو کې یې د خپرونو ځنډولو نظام لګېدلی دی. په خیبر کې په نشو د روغ دو کسانو خلاف د کاروایي پریکړه شوې. د ضلع ډپټي کمشنر د دفتر ویان انس خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د دوی مخصوص ټیمونه به له بېلابېلو سیمو نه په نشو روغ دو کسان په امبولانسونو کې راپورته کوي او بیا د بحالۍ مرکزونو ته به د علاج لپاره وړي. انس خان وویل په دغو ډلو کې به د ولسي خیر ښېګڼې محکمې، پولیسو او د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه کسان شامل وي. د سیمې اوسیدونکو د دې ګام ستاینه کړې. په خیبر کې دا کمپین په داسې حال کې پیلېږي چې د آیس په نوم د نشې استعمال زیات شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له روس سره د ګډو ګټو په ټولو برخو کې د همکارو د زیاتولو لپاره له نږدې د کار کولو ژمنه کړې. د پاکستان دولتي ریډیو وایي وزیر اعظم شهباز شریف پرون په سمرقند کې د شنګای همکارۍ سازمان د سرمشریزه پر مهال د روس له ولسمشر ولادمیر پوتین سره ولیدل. ریډیو وایي دواړه مشران د غذایي امنیت، سوداګرۍ او پانګونې، انرژي، دفاع او په امنیتي برخو کې په همکارۍ سلا شول. د ریډیو په خبره وزیر اعظم په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د روس ولسمشر پوتین د یووالي څرګندونو مننه وکړه. او سپینې ماڼې پر داسې مهال د یوکرین لپاره د شپږ سوه ملیون ډالرو اضافي پوځي مرسته اعلان کړې چې امریکا د روسي یرغل پر وړاندې د کیف د جوابي حملو ملاتړ ته دوام ورکړي. د سپتمبر په 15مه د سپینې ماڼې په یوه اعلامیه کې راغلي دي چې ولسمشر جو بایډن به د ولسمشري زې غوښتنې واک چې له مخه هغه د امریکا له زیرمو څخه وسلې انتقالولی شي وکاروي. سپینې ماڼې په بیان کې ویلي چې په مرستو کې سامانونه، خدمات او روزنه شامله ده. په بیان کې په دې اړه تفصیل نشته چې واشنگټن به کیف ته کم ډول وسلې ورکړي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ملیحا امیرزاده درته د دوو بجو خبرونه وړاندې کول. د خبرونې پیل کو د سر راپور ته تاسو پام راګرځو. په باجوړ کې د خلکو جرګې یو دل بیا پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د امنیت ټینګ کړي. د جرګې ګډونوالو پرون په خار کې غونډه وکړه او پکې وویل چې انتظامیه ورسره شل ورځې مخکې د امنیت ټینګښت لیکلې ژمنه کړې وه خو لا یې نه ده پوره کړې. دوی مشال لیډیو ته وویل چې که په سیمه کې د نامنیو مخنیوی ونه شي نو خپل پرلت به بیا پیل کړي. په دې اړه تفصیلات د شانواز ترګزې په راپور کې اورو.
د باجوړ جرګې په حکومت ته امنیت ته راوستو ټینګار کړی. جرګه د ستمبر په 15مه په خار باجوړ کې ناسته وه او د اګست په 6مه د حکومت سره د مذاکراتو په دوران د شوې لوزنامې جاج واخست. د اګست په 6مه جرګې د اتو ورځو د پرلت نه وروسته د باجوړ انتظامیه سره په 200 نقطو او یا غوښتنو یو کاغذ لیکلو چې ګنې دغه غوښتنې به منل کېږي. دغه غوښتنو کې تر ټولو اول د امن د راوستو، ورپسې د هدفي وژنو د مخنیوي او بیا د وسلوالو لخوا د پیسو دپاره د ټیلیفونونو د مخنیوي او نورې هم شامل وي. د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټري او د جرګې غړی نثار باز مشاد رډیو ته د ستمبر په 15مه ماښام وایي ولسي جرګې په حکومت غږ کړی د دوی غوښتنې باید ومنل شي.
کوم دی یو درې بعدې پیښې شوې دي. لاولنې پیښه وه چې کوم دی په سیکورټي فورسز باندې چې کوم دی بم بلاسټ وشلو. دوه زمونږ سیکورټي فورس اهلکار پکې شهیدان شولو، هم پښتانه د دې وطن بچیانو. د هغې نه علاوه دلته چې کوم دی په یو پم باندې بیا د شپې اټیکس وشلو او راکټ پرې فایر کړل. داسې مامونډو کې یو کلی دی په کور باندې چې کوم دی حمله وشوله. البته ټارګیټډ واقعیا یا ټارګیټ کلینګ واقعیا پکې نه ده راغلی، خو بیا هم چې کوم دی ولس پزله کې یېرو خوب شته دی چې هغه مطلب دلته هغه شانم نامان لاندې راغلی.
باجوړ کې د امن دپاره ولسی پرلت د اګست په 12مه د هغې پیښې وروسته شروع شو، کومه کې چې د اګست په 15مه د خار تحصیل باجوړ بلدیا چیرمن سید بادشاه ګاډی په نښه شو. خو نوموړی سره د ملګرو دغه چاودنه کې محفوظ پاتې شوی. د پرلتیانو د حکومت ترمنځ لیک شوې معاهده دوه پاڼې وه. دغې باندې د پرلتیانو لخوا د 8 تنانو د سقطونو ولې د حکومت لخوا ورباندې د ډیپټي کمشنر باجوړ او د ضلع پولیس افسر باجوړ د سقطونو. دغه لوازنامه کې د کمیټې لخوا د دوی دولت غوښتنې شاملې وې او مخې ته د حکومت لخوا ځوابونه هم شامل وو. غوښتنو کې امنیت ته باوري کړی شي سوال هم شته، نو ځواب کې لیکلي د عین پاکستان په مطابق ریاستي ادارې لکه پولیس، ضلع انتظامیه او د باجوړ د مریشي ځواکونو د امن ضمانت ورکوي. یو بل غوښتنه هم ځواب شوی وه چې ورک او یا بې درکه کړی شوي ترانو سره به د قانون په مطابق چلند کېږي او د باجوړ انتظامیه به څارنه کوي. د یوې بلې غوښتنې په ځواب کې لیکلي چې راتلونکي کې که څوک هم ونیول شي څلیرویشتو ساعتونو کې به عدالت ته وړاندې کړی شي. د دغه جرګې یو بل غړي او د جمعیت علما اسلام فی باجوړ یو مشر عمران ماهر د ستمبر په 15مه مشال رډیو ته وویل که حکومت غوښتنې ونه منلې دوی به 15 ورځو کې یو بله جرګه راغواړي او هغه کې به د پرلت د دوباره شروع کول لپاره منصوبه جوړولی شي.
اوس پر زمونږ لا مطالبه لا سر ته نه دي رسیدلي. یوازینۍ غوښتنه زمونږ صرف او صرف امن دی، زمونږ بل څه غوښتنه نشته. ترانسفارمر نه غواړو، ټویل نه غواړو، روډ نه غواړو، سکول نه غواړو، کالج نه غواړو. چې زمونږ سر ته خیر یو مونږ ته امني، نو که امن مونږ ته را نه کړی شي نو بیا په دې جرګو کې به د بل یو لوی درنې کال به ورکړی کېږي او هغه درنه به یوازې د باجوړ نه د ټولو قبایلي اضلاعو به په پېښور اسلام آباد کې به ورکولی کېږي.
د باجوړ انتظامیې د ستمبر په 15مه شوې دغه جرګې غوښتنو ته خو څه ځواب نه دی ویلی. مشال رډیو هم کوشش وکړ چې انتظامی او د پولیس سره خبرې وکړي خو تر نه وخته پورې څه ځواب نشو ملاو. البته شلو ورځې وړاندې د جرګې دو غوښتنو په ځواب کې ویلو دوی ژمن دي چې د خلکو د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او که یو چاته د بطي او یا پیسو لپاره ټلیفون وشي خلک باید دغه معلومات د پولیسو سره شریک کړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
دونکو تاسو مشال لريو ته وګیست تاسو پام د سیلاب موضوع تر اگروم په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سګنیو بارانونو او سیلابونو لوجې د وجل شو شمیره ل 1500 نه زیات شوه. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په سیلاب د پلوسیمو کې د اوریدلو تاوانونو معلومولو لپاره سروي پیل کړی ده. د اعلی وزیر دفتر د سپتمبر په 14 په یو بیان کې وویل چې د ټولو معلوماتو تر غونډولو وروسته به په شفافه توګه اغیزمنو خلکو ته تاوانونه ورکړي. د خیبر پختونخوا د بیلا مومند دان میچنای سیمې اوسیدونکو وایي د اگست په پای کې سیلابونو ورته لوی زیانونه اړول. د پاکستان حکومت وایي د جون له نیمایي راهیسې په بارانونو سیلابونو کې د 1.5 اربع ډالرو زیانونه اوړېدلې دي. د شانواس ترګزی راپور کې نور تفصیل شته.
د خیبر پختونخوا حکومت د سیلاب ځپلو د معلوماتو سروې پیل کړي. د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د سپتمبر په 14 شوې غونډه کې ویل شوي د سروې په دوران به د تاوان شوي خلکو مکمل معلومات غونډېږي. د حکومت لخوا په جاري شوي هینډ اوټ او یا خبر کې راغلي د معلوماتو وروسته به متاثرینو ته په شفاف ډول د تاوانونو پیسې ورکول شي. د کابل د سیند په غاړه د بیله محمدان میچنۍ اوسیدونکو 6 کلن تاجلي مشال ریډو ته وایي د اګست په 20 نیمایي کور ړنګ شوی و. اوس حکومتي امداد ته انتظار دی.
بوټي عمران وړي یو جرب بیا ځمکه موړي هغې مانې تقریبا 5 شپږ کرپو بوټي مو یو د اوبو جنریټر مې پټو ته به مې لګاوه هغه م اوبو کې پروت دی وړی خو نه دی خو داسې اوبه دي چې رایستې نه شي. جوار مې کړی و هغه جوار عموم سیلاب والی دي خو داسې سیلاب تقریبا چې د شپې ته اویو کالو کې نه دی راغلی موږ نه دی لیدلی دا اوس چې کوم راغلی.
څه څه کار کوي؟
زمینداري او دغه دغه مې دی مړی ژوندی او مال ساتنه څاروي.
د اګست په میاشت کې پاکستان کې د سیلابونو د وجې تر ټولو زیات بلوچستان ورپسې سند او بیا پنجاب او خیبر پختونخوا سوبې متاثره شوي. نړیواله مرستندوی ادارې ریلیف ویب د سپتمبر په 1 په خپل ویبپاڼه لیکلي سیلابونو 215 خلک وژلي شاوخوا 14 لک کورونه وران کړي. دوی زیاتوي 3.5 لک خلک د سیلابونو نه متاثره شوي هم دي. د خیبر پختونخوا د ورانو کورونو معلومات به د سروې د پوره کېدو وروسته معلومه شي. د حکومت لخوا د سروې په دغه خبر کې دوی نه دي ویلي چې ګنې د یو متاثره شوي تن سره به څومره مرسته کېږي. د سپتمبر په 14 د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بلوچستان ته ورغلی چې د سیلاب ځپلو سره وویني. نوموړي په دغه دوره کې د سیلاب ځپلو د بجلی بلونه هم معاف کړي. د جیو ټی وی په ویبپاڼه د سپتمبر په 14 لیکلی شوی وزیر اعظم د 2 میاشتو د بلونو معاف کولو اعلان کړی. ویلي دي په ټول ملک کې به د 300 پورې بجلی یونټ استعمالونکو نه فیول پرایس ایډجسټمنټ خرڅ هم نه اخیستل کیږي. فیول پرایس ایډجسټمنټ معنی هغه بجلی چې کومه بجلی په پیټرولو او یا سکرو جوړیږي نو د دغه شیانو خرڅونه به حکومت برداشت کوي. د شوقدر یو اوسیدونکي خیال محمد مشال رته د سپتمبر په 15 وویل د اګست په اخیری ورځو کې کور ته سیلابي اوبه ورننوتلې. دوی کډه وکړه او تر هغې وروسته د کوره بهر دي. خیال محمد زیاته کړه د بجلی د بچت لپاره په اوله ورځ میټر بند کړي خو ځینې خپل نور مشکلات داسې بیان کړل.
اوس هم چې په دې مزدوران یو دا اورډر چلاو یاره په یو کله مزدوري یو کله نه یاره بس وګه هو ته حیران یو ولا اوس هم نشته دی نو او دا غدا تر غوی نو بس بيخي به وسه ولا ته دي هغه کوم سامان خراب شو کور کې.
د سپتمبر په نهمه د اقوام متحده جنرال سیکرټری انټونیو ګوټرس هم د ټوئیټر د لارې ویلي د پاکستانیانو سره د سیلابونو پس د همدردۍ لپاره ورغله. نو موري په نړیوالو هم غږ کړو چې د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستې وکړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او دغه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هونه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غاوري تاسو په یو بلې موضوع تر اگرځوم. په داسې حال کې چې د پاکستان د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده په نومبر کې پای ته رسی. په هغه هیواد کې سیاستوالانو په ورستو کې د دندې د غزولو یا نه غزولو په اړه بیانونه ورکړي دي. هغه بیانونه تا په کتو پښتنه پیدا کیږي چې په دویم ځل د جنرال باجوا د کار د مودې د غزولو خبره ولي کیږي. دا راز کوي دند نه زیګی کیدن د غزیګی نو ساسرات بولري. مليها امیرزاده د دې پښتنو جواب په دې راپور کې درکړي.
د مسلم لیگ نون رستیاله مشر مریم نواز وای د پوز د مشر غار مودې غزولو په خبره کې ښکیل نه ده او پر خپل پخوانی اصولو ولاړه ده. دا خبره نوموړي د سپتمبر په 15مه په اسلام آباد کې له رسنو سره په خبرو کې د هغه پوښتنې په جواب کې وکړه چې مخکې یو ځل ویلو چې د پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار مودې غزولو په ګناه کې نه ده شامله، نو که اوس یې حکومت دا ګناه کوي نو دا به مخالفت کوي که څنګه. نوموړي په جواب کې وویل،
قبل از وقت میں اسپیکولیشن پہ اس کا جواب نہیں دینا چاہوں گی،
تر وقت مخ کی پدیان گرنا جواب ور کول نہ خواڑم. کم تن چکستان دا تنازع چڑلی دا دہغنوم فتنہ خان دے دہغ کار ہم فتنہ جوڑ ول دی ہغ دے پخپل یو بیان ولاڑ خپات شی چ کوم وقت حکومت وو د دوی دری زی وو نو ہغ وقت خبا د سپ سالار تعریفونه مونگرز او شپا اوریدل. بیا یو وقت اس ہم راغے چ کلا له حکومت لری پل شو نو ورتے میر جعفر او میر صادق او بدر دول سمدستی دا خبره کوي دا دی اول یو د رسخپل کړی نو زبا ور باندې خبره وکړې شم. هو زه پر خپل اصول ولاړ یم.
مریم نواز دا خبره ترغی روسته کړی چې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 12مه د دنیا نیوز ټلویزیون په یو پروګرام کې د خبریال کامران خان سره په مرکه کې اشاره ورکړه چې دا پوز د مشر کاری مدته او غزول شي.
گورا کامران ما په دې اړه په تفصیل کې سوچ نه دی کړی. وکیل سوای په عین باندې په ماهرین سوای زنیم خبر، خو زه یوازې دا وایم چې هیواد د غیر عادي حالاتو سره مخامخ دی. په هیواد کې چې کوم حالات دي په تیره د سیلابونو له وجې، موږ باید فکر وکړو چې څرنګه دا هیواد له دې دلدله وباسو.
خو تر دې بیان څو ورځې وروسته عمران خان په بنی ګالا کې خبریالانو ته وویل چې د پوز د مشر د کاري مودې د غزیدو خبره مقصد نه و، د یوازې دا غوښتل چې د انتخاباتو وروسته نوې حکومت ته د پوز نوې مشر وټاکي. دا جنرل قمر جاوید باجوا د کار مودا د نومبر په اخیره کې ختمیږي او دا د حکومت کار دی چې دا هیواد د پوز نوی مشر وټاکي. د پاکستان د آئین له مخه وزیر اعظم او ولسمشر د پوز مشر کاری مودا غزول شي، خو په هغه حالاتو کې چې کله ضرورت ورپېښ وي. د کامران خان سره تر خبرو مخکې عمران خان د سپتمبر په 14مه په فیصل آباد کې ولسی غونډې ته په وینا کې تور پورې کړو چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداری د خپل غلا او پټولو لپاره د خپل خوخي د پوز نوې مشر ټاکل غواړي. تر هغه یو ورځ وروسته د سپتمبر په 15مه د پاکستان پوز د عمران خان پر هغه بیان سخته حیرانتیا وښودله. د پوز د عامه اړیکو دفتر ISPR په بیان کې ویل چې آئین د پوز د مشر ټاکلو طریقه واضح کړي او دا چې پوز د آئین د سر لوړی هوډ تکراروي. د پوز د عامه اړیکو څانګې ISPR مشر میجر جنرال بابر افتخار په یو بیان کې ویلي چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا به په خپل وخت ریټایر کیږي او د خپل کار موده غزول نه غواړي. په کراچۍ کې د ایکسپریس ټریبیون ایډیټر او شنونکي نوید حسین د سپتمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان په تاریخ کې همیشه د پوز مشر ګمارل یا د کاري مودې غزولو ته ډېر اهمیت ورکول کیږي چې داسې نه ده پکار. دغه په خبره ټولو ته معلومه ده چې په پاکستان کې د طاقت اصلي سرچینه پوز دی، نو ځکه سیاستوالان دغه ادارې ته د نږدې کېدو لپاره بیانونه ورکوي.
زما دا خیال دی چې دا یو ډی اسکلیشن عمران خان ته په مشوره چا ورکړي چې ډی اسکلیټ کړي او دا خبره کول هغه زما خیال دی. هغه په یو غشي باندې دوه ښکاره کول غوښتل چې یو چې هغه دا خبره وکړه چې نوی حکومت دی د آرمی چیف انتخاب وکړي او چې دې حکومت سره دا اختیار دا اخلاقی جواز نشته چې هغه نوی آرمی چیف اپوینټ کړي. نو هغه کې یو خاطه خواغه چې د فوج سره ډی اسکلیشن وکړه چې هغه د جنرل باجوا لمیټډ ایکسټینشن پروپوزل چې دی هغه فلوټ کړه او ایٹ دی سیم ټایم هغه دا موقعه چې بی دا چې کوم دا هغه سیاسي مخالفین دي چې هغه حکومت کې دی وخت کې چې هغه سره دا اخلاقی جواز نشته چې هغه دې نوې آرمی چیف اپوینټ کړي.
خو د شنون کې نوید حسین په خبره باجوا او نه هم حکومت به د پوز مشر کاری مودې غزولو خبره ومني. عمران خان د روان کال په اپریل میاشت کې د عدم اعتماد للارې له واک څخه تر لرې کېدو وروسته ولسی غونډو ته دوام ورکړي او پر مهال یې په ریاستي ادارو وخت په وخت تورونه پورې کړي دي. د پاکستان په تاریخ کې د پوز د شپږو مشرانو د کار موده غزول شوې ده. پای کې جنرال ایوب خان، جنرال یحیا، جنرال ضیاء الحق، جنرال پرویز مشرف، جنرال اشفاق پرویز کیانی او جنرال قمر جاوید باجوا شامل دي. جنرال باجوا په 2018 کال کې د پوز د مشر په دنده ګمارل شوی او له قانون سره سم کاري موده په 2019 کال کې پای ته ورسیده، خو عمران خان په 2019 کال کې د پوز د مشر کاري موده تر 3 کلونو پورې وغزوله.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو ته وګورئ. په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وجنې او د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو شتون یو شمیر شنونکي اندېښمن کړي دي چې ښایي هغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي. طالب چارواکي وایي له القاعده سره اړیکې نه لري او په کابل کې د زواهری له موجودګۍ نه خبر نه وو. امریکا وایي د نوموړي په وجلو یې د هغه ساتونکو ته واضح پیغام ورکړ. بشیر ګواخ په خپل راپور کې دا موضوع څېړلې چې په افغانستان کې د وسلوالو مبینه موجودیت حالات کوم لوري ته بیولې شي.
د جولای په 1 د افغانستان په پلازمینه کابل کې په یو امریکایي ډرون برید کې د القاعده ترهګرې ډلې مشر ایمن الزواهری ووجل شو. د دغه اعلان کولو په وخت د امریکای ولسمشر جو بایدن وویل چې دغه حمله د واشنگتن هغه هوډ ښیي چې ترهګر به په هیڅ ځای کې خوندي نه وي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد د سپتمبر په 14 په یو خبری غونډه کې وویل چې د القاعده سره هیڅ اړیکې نه لري او نه به هم څوک پرې دي چې د افغانستان له خاورې په بل هیواد حمله پلان کړي. خو د امنیتي چارو پوه احمد رشید اندېښنه لري چې افغانستان د بهرنۍ وسلوالو په یو خوندي ځای بدلیدونکی دی. هغه د سپتمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم افغان طالبانو د 2000 کال په فروری کې د امریکایانو سره په کړې دوها تړون کې منلې وه چې بهرني وسلوال به په افغانستان کې نه پرېږدي، خو په وینا یې چې په عمل کې داسې نه ښکاري.
زما په خیال طالبانو تیر افغان حکومت ته له شکست ورکولو او د خپل حکومت جوړولو له ورځې راهیسې د دې سختریزو ډلو خلاف د کار کولو څه اراده نه درلوده. دا هم په یاد ولرئ چې همدغه بهرنۍ وسلوالې ډلې وې چې په مرسته یې طالبانو افغانستان قبضه کړ. نو هغوی د دوی ښه ملګري دي، ځکه به ورسره بې وفایي ونه کړي. دا حالت د پاکستان لپاره اندېښمنوونکی دی، ځکه چې همدا پاکستان و چې طالبان یې وپالل، خو اوس ویني چې طالبان یې ملاتړ ته منفي ځواب وایي.
پاکستانی رسنیو د سپتمبر په 13 وویل چې پاکستانی چارواکو له افغان طالبانو غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو لخوا ترهګر اعلان شوی د جیش محمد وسلوالې ډلې مشر مولانا مسعود اظهر دی ونیسي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په همدغه ورځ په افغانستان کې د اظهر شتون رد کړ، خو هغه دا منلی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې جنگیالي شته چې افغان طالبانو د پاکستانی حکومت پلاوي سره په کابل کې د مذاکراتو منځګړتوب کړی دی. د مې په میاشت کې شوو د مذاکراتو په نتیجه کې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د نامعلومې مودې لپاره اوربند وکړ، خو اوس تحریک طالبان په سوات او د خیبر پښتونخوا په نورو ځایونو کې بریدونو ته زور ورکړی دی. د امنیتي چارو پوه سید اختر علي شاه د سپتمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نیول نورې وسلوالې ډلې هم هڅولي چې د همدغسې بریا خوب وویني. هغه زیاته کړه افغان طالبان به نه د ټي ټي پي او نه هم د نورو وسلوالو سره اړیکې وشلوي چې له وجې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په مرکز بدل شي چې له کبله به نړیوال په کاروایي کولو مجبور شي.
افغانستان کې د طالبانو چې کوم حکومت راغلی دی همداشان مایند سیټ والا تنظیمونو ته تقویت رسېدلی، د هغې حوصلې سوا شي. نو یو قوي امید داو چې هلته چې حکومت راشي نو تحریک طالبان پاکستان او داشان تنظیمونه نور دوی ته به سپیس کم شي. نو خو هغه آشانتي اوډه شوه او هلته د هغې برعکسه داسې واقعاتو کې سوا چې بلل اقوامي طاقتونه دا وګړي چې د هغې نیشنل انټرسټ ته اوس خطره ده، سوشل
خطره ده. بیا اختر علی شاد 2001 کال د سپتمبر 11 هغه حمله ته اشاره کوي چې د القاعده وسلوالو د الوتکو په ذریعہ په نیویارک کې وکړي او خوښه 3000 امریکایان یې ووجل. امریکا وویل چې د دې حمله پلان په افغانستان کې هغه مهال د طالبانو د حکومت سره ملما د القاعده مشر اسامه بن لادن جوړ کړی و. د غچ اخیستو لپاره یې پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت یې چپه کړ. امریکایي پوځیان د 2020 کال پورې په افغانستان کې پاتې وو. امریکایي ځواکونو اسامه بن لادن په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې وواژه.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او ریډونکو په دې ورستو کې په خورمه کې پر پوله د پاکستانی او طالبانو سرتیرو ترمنس پنخته کې دواړو خواو ته مرګ جوړ لواوړی دا په تیرو شاوخوا دوه لسیزو کې د پاکستان او د افغانستان د پخوانی جمهوریت حکومتونو ترمنس اړیکې کې ډېر خینوي او لامل یې دا و چې کابل اکثر پر اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تور پورې کاوه چې پاکستان په بیا بیا رد کړي. اوس له تیر څه د پاسه یو کال راهیسې طالبان پر افغانستان واکمن دي او داسې تمه کې دا چې د کابل او اسلام آباد تعلقات به ښه شي. په دې اړه ورشاله خبریال او شنون کې سمی سبدی سره مرکه کړی دا او ورسخه پختلی چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو زیاتره مشران په پاکستان کې ول نو اوس یې چې د افغانستان واک ترلاسه کړی ولې له اسلام آباد سره تعلقات د توقعاتو پرتلا خنې دي. نو هغه وای
زما خیال د تیر شل کال کې طالبانو خپل مقاصدو لپاره پاکستان خاوره استعمالوله او پاکستان بیا د خپل مقاصدو لپاره په یو بهانه او بل بهانه د طالبانو مرستې کولې. اوس زما په خیال په طبیعي لحاظ باندې نیچرلی د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ یو کړکېچ شته ده. د دین وړاندې حکمت یار صاحب وو یا برهان الدین رباني وو هغوی په پاکستان کې اوسېدلو پاکستان کې رهبران شولو خو کله چې حکومت ته ورسېدلو نو طبیعت حکومت کولو تقاضی بیل وی او د خلکو د عامو خلکو فشار بیل وی نو له دې امله دا وروستیو کې یو بل باندې الزامات او بیا پاکستان طرف خو خیر دغه د کرښې په ډیورنډ کرښې برید ته د ټي ټي پي نوم ورکړو خو طالبانو بیا بالکل واضح وویل چې دا موږ سره جګړه کړې ده او دوی هلته کې په ډیورنډ لار باندې تاسیسات یا کورونه یا تعمیر پیل کړی وو.
خلق دا وی چې پاکستان غواړي طالبان حکومت دې د تحریک طالبان پاکستان چې کوم هغه مشران دی هغه د دوی سره خبرو تکې نه بلکې روغه دی ورلو کی نو دغه د طالبان حکومت دا کولې نشي او کولې نه غواړي.
افغان طالبان پاکستان حکومت ته وایي چې موږ د ټي ټي پی خلاف څه نشو کولای عملیات یا غوښتل وستل نشو غوښتل سره جګړه نشو کولای. البته دا کول شي تاسو سره مذاکرات وکینو تاسو خپل مذاکرات سره حل کینو. زما خیال ده د افغان طالبان لپاره دا آسان کار نه دی چې د ټي ټي پی خلاف عملیات وکړي ځکه چې دوی د یو بل ملګری پاتې شوی دی او بل سره مرسته کړې ده. لکه څنګه چې پاکستان حکومت په تیرو شلو کلونو کې په پاکستان کې د مذهبي خلکو یا د مذهبي احساساتو له وجې نه د افغان طالبانو خلاف داسې پراخه عملیات نشوای کولای یا اپریشن نشوای کولای. اوس طالبان هم ورته مجبوریت لري که د ټي ټي پي یا د دې خلاف اقدامات کوي نو د طالبان دننه ډېر خلک خپه کیږي ځکه چې طالبان تحریک طالبان پاکستان او تحریک طالبان افغانستان تقریبا یو ګروپ ته یو بل سره نږدې کار کړی دا یو بل سره عقیده شریکه ده یو بل سره ورورولي ده.
یوسف دیف صاحب په آخر کې کراته وایي چې د پاکستان افغانستان خپلمنځي تعلقاتو لپاره دواړه هیوادونه څه وکړي دواړو خواو ته چې کوم اسلام آباد او کابل څه وکړي چې دا تعلقات ښه شي.
پاکستان د افغانستان یو بزنس مارکیټ دا ټول زرل تر رسیدلی شي نو دواړه طرفونو ته پکار دي چې د خلکو د تګ راتګ تعلقات بهتر شي او د پیپل ټو پیپل یا د خلکو رابطې یو بل سره زیات شي. کله چې د خلکو د عوامو رابطې زیات شي او په نتیجه کې به یا حکومتونه هم یو بل سره نرمې رویه کوي خو که تعلقات خرابېږي په منځ کې داسې عناصر شته دي چې هغه داسې شعارونه ورکوي چې هغه نور هم دواړه طرفونه احساساتي کوي. په افغانستان کې څوک پاکستان خلاف مظاهره کوي یا په پاکستان کې د افغانانو خلاف کرکه په میډیا او مطبوعاتو کې زیاتیږي په دوی مستقیم اثر د دواړو هیوادونو په حکومتونو لګېږي. نو په کار داده شي د خلکو رابطې زیات شي یو بل سره تجارت کې اسانتیاوې ورکول یو بل سره د کلتور او د لوبو دغه یو بل سره تبادله کول دا کولی شي چې اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ ټینشن راکم کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا تاسو راپور اوریدو د سمی یوسف زی خبرې مورید او درنګ شاد کې به پښتونخوا کې 2:30 بجې کېدونکې دي. د 2:30 بجو نه پس به تاسو د مرمنو پاړه باندې زموږ د همکاري فرخندا اسد جوړ کړل شوی خبرونه تاندې هلی اوري او د هغې نه پس به تعلیمي خبرونه روښانه مستقبل درته وړاندې کوو. تاندې هلی خبرونه او د روښانه مستقبل خبرونه تاسو یو ځل مخکې هم اوریدل اوریدلې ده. تکراری توګه باندې دغه دواړه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو، خو د هغې نه مخکې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوم. د په باجوړ کې جرګې ویلې دي چې د انتظامی پر لیکلې ژمنې سربېره امن نه دی بحال شوی. هغه جرګه پرون د باجوړ په ښار کې د اتو ورځنۍ پر لس ځنډېدو شلو ورځو له پوره کېدو سره سمه جوړه شوې وه، چې په کې له انتظامیې څخه د امنیت ټینګښت لپاره د کوټولو اقداماتو غوښتنه وشوه. د جرګې یو ګډونوالو په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري نثار باز پرون مخام مشال لیډو ته وویل د اګست پر شپږویشتمه د احتجاجي پرلت له ځنډېدو راهیسې په باجوړ کې درې حملې شوې دي. داراز د خیبر پختونخوا په هنګو کې د ځمکې لانجې پر سر د دوو کلیو د اوسېدونکو ترمنځ په نښته کې څوارلس کسان ژوبل شوي دي. د هنګو انتظامیې نن په بیان کې ویلي دي چې نښته پرون د دوابي او کربوغي کلیو د اوسېدونکو ترمنځ شوې ده. بیان وایي په ډزو کې د دوو ښځو او د ښوونځیو درې زده کوونکو په ګډون څوارلس کسان ژوبل شوي دي. د بیان له مخې پولیسو انتظامي چارواکو په سیمه کې اوربند کړی دی او د لانجې هوارې لپاره یې کمیټي جوړه کړې چې مشري د هنګو ډپټي کمیشنر کوي. سپینې ماڼۍ په داسې مهال د اوکراین لپاره د شپږ سوه میلیون ډالرو اضافي پوځي مرسته اعلان کړې ده چې امریکا د روسي یرغل پر وړاندې د کیف د ځوابي حملو ملاتړ ته دوام ورکوي. د سپتمبر په پنځلسمه د سپینې ماڼۍ په یو اعلامیه کې راغلي دي چې ولسمشر جو بایډن به د ولسمشري د غوښتنې واک چې له مخې هغه د امریکا له زیرمو څخه وسلې انتقالولی شي وکاروي. تاسو مشال لیډیو ته غوږ یې اوس درته د میرمنو لپاره خپرونه تاندې هیلې وړاندې کوو.
د پښتنو ښځو د چارو په اړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه. دا تاندې هیلی پروګرام دی او زه فرخندا صد پکې ستاسو هرکلی کوم. په دې پروګرام کې په پېښور کې د اگست په میاشت کې د پت یا غیرت په نوم د دریو ښځو د وژنو او په پاکستان کې د ناموسي وژنو خلاف پر قانون تاسو ته معلومات درکوم. اوریدونکو، په پېښور کې د اگست په میاشت کې د دوو خویندو په ګډون درې ښځې د ناموس په نوم وژل شوې دي. دا پېښه د پېښور په داودزو سیمه کې شوې ده. د داودزو تاڼې پولیسو د اگست پر اتلسمه رسنیو ته په یو استولي بیان کې ویلي چې درې واړه ښځې د اگست پر اتلسمه په داودزو سیمه کې پر لارې روانې وې چې وسلوالو پرې ډزې وکړې. د پولیسو په وینا په وژل شوو کې دوه خویندې وې او یوه پکې د هغوی ملګرې وه. پولیس ته هم وایي د وژل شوو خویندو ورور او د هغه ځینې خپلوان یې په وژنو کې د ککړتیا په تور تورن کړی دي. دواړه خویندې د خیبر پختونخوا د هنګوبي او ملګري د پېښور د بخشو پولیسي اوسېدونکي وه. پولیس ته هم وایي چې د وژل شوو دواړو خویندو پلار په شکایت کې رپورټ درج کړی دی، خو د بشري حقونو فعال قمر نسیم وایي په داسې پېښو کې اکثره تورن کسان د کورنۍ لخوا معاف کړل شي.
موږ عموماً ګورو چې داسې واقعاتو کې چونکه بی رشتہ داران ملوث وی یا خاوند وی یا پلار وی یا رور وی نو عموماً داخلہ چې دی بیا د سزا نه بچ کړل شي. کتا سو اوس هم وګورئ نو دا پرچا د والد په مدیت کې شوې ده او د دې خبرې پوره امکان دی چې والد مجبور کړل شي چې خپل بچی چې کم دی هغه ته دا قتل چې کم دی نو هغه وبخي. ډېر اکثر کیسونو کې خلکو ته سزا ګرځي بلاوه شي چې د والدینو یا قریبی رشتہ دارانو د اړخه هغه ته بخنه ملو شي.
موږ تاسو ته په دې پروګرام کې په پاکستان کې د ناموسي وژنو خلاف په جوړ شوی قانون هم معلومات درکوو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2020 کال په خپل رپورت کې وایي چې په دغه کال کې په ټول ملک کې 4,000 ښځې د ناموس په نامه وژل شوې وي او پر 1500 او څه باندې 200 جنسي تیرې شوې وو. په پېښور کې د ښځو د حقوقو لپاره د یوې کارکوونکې ادارې عورت فاونډیشن یوه مشره شبینه ایاز وایي په پاکستان کې د ناموسي وژنو یا د کورنۍ تشدد خلاف قوانین خو جوړ شوي خو په عملی کولو کې لا هم مشکلات شته. حالات هر ځای خراب شوی، په خیبر پختونخوا کې هم داسې ده، دلته هم حالات خراب شوی. موږ سره هم نن سبا روزانه داسې کیسونه راځي چې پکې پر ښځو تشدد شوی وي یا د ناموسي وژنو پېښې شوی وي. موږ په تیرو 8 کلونو کې پر ښځو د تشدد په پیښو یوه څېړنه کوله
تاسو به حیران شئ چې تر ټولو زیات تشدد پر ښځو په پېښور کې شوی دی. دا هسې خبرې دي چې ګنې دلته پر ښځو تشدد نه کېږي. خبره دا ده چې رپورټ کېږي نه. دلته چې د غیرت په نوم څوک ووژل شي نو داسې ویل کېږي چې دا خو د کور خبره ده، د پښتنو ټولنه ده او پکار ده چې خبره بهر ونه ځي. پولیس هم داسې ګڼي او عدالت هم.
اوریدونکو، په 2014 کال کې چې کله د پاکستان یو ماډل او په ټولنیزو رسنیو فعال کندیل بلوچ وویل شو، نو له دغه پیښې وروسته په پاکستان کې پراخ خبرګونونه مخې ته راغلل او فعالانو کمپین پیل کړی و چې په دې اړه د کوټلې قانون سازي وشي. له دغې وروسته د ناموسي وژنو د مخنیوي په قانون کې ځینې بدلونونه هم وشول. د پاکستان قومي اسمبلی په 2006 کال کې د ناموس په نامه د وژنو مخنیوي لپاره په قوانینو کې بدلونونه وکړل. په دغه قانون کې یو بدلون دا هم و چې ریاست به په ناموسي وژنو کې فریق جوړی کی. د دې مقصد د متیانو ترمنځ له عدالته بهر د جوړجاړي مخه نیول دي. په سوات کې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ادارې اویکننګ د یو رپورټ تر مخه یوازې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په سوات کې د ناموسي وژنو په پیښو کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 100 زیات دی. په دغه کې سړی هم شامل دي. هلته د بشري حقونو یوه فعاله نیلم رحیم په دې اړه وایي.
دا آنر کلینګ خو چې کوم دی په سوات کې ډېر زیات تعداد سي نه چې کې دا اوس زیات شو، خو چونکې په خلکو کې لږ پوهه راغله نو د دې دا رپورټ یې زیات شو. پولیس ته کوم اکټیو شول کنه کله چې دا کمیل بلوچ دا آنر کلینګ شوی نو دا هغې نه پچ چونکې په دې په قانون کې تبدیلي هم رانه او ریاست اس طرح کی مدعی کله چې مخکې به دا و چې لکه دا اختیار به د مدعی پر و چې چا به آنر کلینګ وکړو نو مدعی به چې دی نو دا چې چا به قتل کړی و هغه کس به چې دی نو ما د قتل سمپل د قتل د پوه به ولګوله د آنر کلینګ د پوهه پېلګونه هم نه په خلکو کې پوهه راله. اوس داسې ځینو رپورټ کېږي خاص طور پر چې کوم مطلب صحافیان یا هغوی هم په دې خبره باندې سینسیټایز شو د دې چې کوم دی د آنر کلینګ رپورټ چې دی اشورو شو لکه دا په سیز په پښتنو کې ډېر زیات دی شته پکې خو چونکې دا داسې یو سبجیکټ دی چې په دې باندې پښتانه خبرې کول نه غواړي. هغه کوم چېرته آنر کلینګ ګون شي که نه خو هغه وایي چې نه لکه په دې باندې دا زمونږ د عزت خبره ده، زمونږ د کور خبره ده، نو په دې باندې هغه بهر چې دا خپل خبره نه وباسي زیات خوشي دا کېږي چې لکه بس وایي چې دا خو یا خوږ شو یا مطلب دا روپورلو یا دې ته قسم رنګ ولور کړی شي چې سوسایډ دی کړه بهر ته یې نه وباسي. تاسې ځینې هایلایټ کېږي رپورټ کېږي نو دا ښه خبره ده. د دې سردای چې لکه ویکټمز ته چې کوم هغوی ته ریلیف هم میلاویږي، انصاف ورته میلاویږي، بل لارې چې لکه خلکو ته دا هم پته لګي چې د دې سزا شته چې مطلب دا چا وکړو نو هغه چې دی نو هغه ته جیل هم کېږي، هغه ته سزا میلاویږي او چې لکه د دې روکتام لپاره لیکیا دي.
او نیلم داسې سواګ شمیرې شته تاسو سره کملکن یا د سواد په لحاظ سره مونږ وګورو چې څومره واقعیات شو د آنر کلینګ خاص کر
اگزیکټ شمیرې خو اثر نه کوي خو لکه چې مطلب په دې آی دی په دې تیرو هفته کې زموږ نه دي چې دا څه نور کې نه سي زموږ خو زما د نظر چې دې نو د تیرې هفته چې دې نو واقعیات تیر شو کړي چې دې سیزن کې دی او رپورټ کې دې دې کیسه نه دي چې دې چا باندې رپورټ کیږي او هغه دې سي رپورټ نشي د دې ریموټ ایریا چې دا هو یا اکسس نه بس یا غسیز دباو کې نو هغه ریپورټ مې کوم چې ریپورټ کې
ته پاکستان د سپریم کورټ یو وکیل نور عالم خان وايي باید حکومت د ناموسي وژنو په پیښو کې د قانون عملي کولو ته زیات پام وکړي.
بل شکی رول آف لا چې د افغانستان رول آف لا مطلب دې هغه د دې جرم سره څه تعلق دی؟ زمونږ بل شکی ټول حکومت کې جوړې شوې یو چې دې حاکم دا ظالم دا مضبوط دی د دولت په بنیاد باندې یو چې دې غریب دی غریب دین سوچ دا یې غشو چې مونږ چې دې ځینې کې دا یې کړی دي چې فیمیل چې دا چې دې چارده پاپ دا انټرټینمنت زمونږ چې سوچ اور
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او مونږ تاسو ته په تاندې هلې پروګرام کې په پاکستان کې د ناموسی وژنو یا د پت او غیرت په نوم د وژنو خلاف پر قانون معلومات ترکو. د ناموسی وژنو په اړه د 2000 کال په ترمیمی قانون کې دا هم راغلی چې پر یو کس د ناموس په نوم د بل تن د وژنې تور ثابت شي نو د مقتول د کورنۍ د غړو پر بخنې سربیره به ورته د عمر قید سزا هم اورول کیږي. مونږ په دې اړه په مردان کې د یو ریټایر سیشن جج سجاد انور سره خبرې کړې دي او له هغه نه مو پوښتلي چې آیا د ناموسی وژنو په پیښو کې قانون په پوره ډول عملي کیږي که نه.
اکثر په دې کې خو داسې چل دی چې تاسو پته ده چې دا خو یونیورسل یو لاره چې بینیفیت آف داوټ چې کوم دی دټ کوز ټو دی اکیوزډ ملزم ته کېږي. او بیا زمونږ عادت الله انفورسمنٹ ایجنسی نے چې کوم دی زمونږ انویسټیګیټنګ ایجنسی چې کوم دا اخی تاریخ ټریننګ یا سپل سیستمستا موږ سره دا چې ماډرن اکوپمنټ نشته چې دا اخی په بیسز باندې موږ دا اخی څه اټیسټو کو دا اخی د فینګر پرینټس ته دا ایون دا د دې پولیس تاسو سو پیری او ویری شول دا لاړه لم په خپل او تر ما کلاس یو پولیس سره واښه چې په خوده تاسو ته وګوره تاسو سره خوځا ټیکنالوژي د اویلیبل نه پدې ملک په پیښه کې زمونږ لپاره د اف اس ال فورنسک ساينس لیبورټری په تاسو مې راغلی ته چې کوم ځای کې چې غلا وشول یا د مرډر وشو په کوم ځای کې مار کې یو سړی فینګر پرینټ راواله دا هغه دراو کې چې هغه سړی واقعي ګناګار دی ګناګار دی.
او سجاد انور سدی کې داس واقعیات وی کنه د غیرت پنوم د وژنو باره کې خبره کوم چې کورونو کې دننه کیږي نو د دې باره کې بیا څنګه معلومات راټول کړل شي.
د تکو څو صفته چې اکثر د خلک چې کم دي یوازې کورونو کې او بیا خدا چې کوم دا د خدای یو ژوند د بے زبان فیل دي چې اکثر اوی زاندې کې او بیا وځو چې هر خوشحالي او په خوشحالي په لوګره خو ته کې تر ما څه پرابلم پد تاسو په کور کې څه پرابلم دا څنګه معمولی امر کو کیندا کوشش ولا نه دای دې مفروض قانون نه څه کېږي څه دا نه او نو
او سر
په دې کې څه ویل شي
او سر دې کې دا د اونر کلینګ کې دا دوه د فیچ دوی یادې کنه 311 او 312 چې لکه دې باندې خلک ډیر کم خبر دی یاده سي دا کوم ته لیکت دې تشریح وکړه
نو تاسو تاسو چې لکه دا سم د فیچ دې نه ځای نه او دا دې کې دا اونر کلینګ چې تم دې نه پدې کې راځي نه منه دا کوم
کمپاؤنڈ دی بل ندی مل رکھے خو کمپاؤنڈ دی بل دی کنا خدا کمپاؤنڈ دی بل ندی اگر چھ پہان رکلین کی چھ مونگا سب مسخوما ما ہائی کورٹ تا مونگا دلی او مونگا دوی دی جر دی پاتی لا دی نامو کرا نا اکشن ہائی کورٹ ہم ایبن لا دی نامو نمانی اگر چھ مونگا پکا اگا سی چھ زور کی مونگا را دی نامو نمان مونگا دیو سڑی کیس چھ اونی کی دی ایکوٹ ہے نا آگا پا مونگا ایکوٹ کو خدا کالی چھ کو مونگا پا قانون مانی لگا تو سڑی پوی ہم کو او جل تے پوتاو سا پتر پا دی ملکی خو میں نمانی چھ زیاد پرسنٹی تا آگے خلق ان چھا بی تعلیم ہے بانی چھ آگا سو فار از لائف کنسرن دے لے میں کنا نو آگا خلق پو یورو آگی تر آگی دا رائس ہو تعلیق و تاویل تو تعلیق دی رضیات اگران خبار it's next to impossible
او یو بل تا پوس کم پولیس زمونگا پولیس چھوی دا سمرا دا دے خبرو بارا کی دا غیرت پنوم وجن چھوی دے بارا کی سمرا سنسیٹیو دی یا سمرا پوی دی پا قانون بارا
بلکل سنسیٹیو نی پولیس خود دے are not serious آگی تا بتاتا تو بی very very frank آگی خود بس کوشش دائی چا run with the hare or hunt with the hounds آگی خود یو خواہ بلدیم والا خوش آلی نو بلخواہ مری والا خوش آلی بوش والی they don't care دکا چھے آگی ملے جے دیل پکار دار کی لگا جتا سے لا گریجویٹ سے ایسے شوکان بردی پر لیلا آفیسر دے پر لگا دقی آگا اس کے پر انویسٹیگیشن سائٹ مانی چاہی طور پر انویسٹیگیشن مانی کنی کیو انویسٹیگیشن کول جی تاندے ہیلے
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
اوریدونکو دا د دې اونې تاندې هلي پروګرام چې تاسو پکې په پاکستان او خاص کر خیبر پښتونخوا کې د ناموسي وژنو او د دې خلاف پر قانون معلومات اوریدل اوس زه فرخند اسد له تاسو اجازه غواړم ته خدای په امان
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی تاندې هلي خبرونه مورید او اوس وخ راغلی دی د یو بلې ونی د خبرونه روخانه مستقبل دا تعلیمی خبرونه هر ونی تاسو د پاره زموږ همکار منور شاه برابرۍ نور دی چې وورو روخانه مستقبل
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکی پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې مونږ هر ونی تاسو ته د تعلیم بیلابیلو هنرونو او کار روزګار په اړه معلومات درکو له پخوا راهیسې افغانستان د پاکستان د پښتنو ځوانانو او په خاصه توګه قبایلي ځوانانو ته د اعلی زده کړو وړیا موقع ورکوي که څه هم په افغانستان کې وخت په وخت حکومتي نظامونه بدل شوي خو دغه لړۍ نه ده بنده شوې او په څه ناڅه ډول پاکستان میشتو پښتنو ځوانانو په افغانستان کې وړیا اعلی زده کړې ترلاسه کړې دي د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د 13 شلو کلونو راهیسې روان جمهوریت نظام نسکور شو او طالبانو واک ترلاسه کړ دې بدلون په هیواد دننه او بهر خلک ډیر حیران کړي او ځینې خلک فکر کوي چې دغه هیواد راتلونکي د غیر یقیني صورتحال سره مخ دی خو په دې حالاتو کې هم د پاکستان پښتانه ځوانان په افغانستان کې په اعلی زده کړو بوخت دي دوی وایي چې د زده کړو سلسله یې د لږ سزن وروسته بحال شوې ده په جلال آباد کې په اعلی زده کړو بوخت د باجوړ یو ځوان سره مو خبرې وکړې هغه وایي د حکومتي نظام بدلون د دوی په ژوند خاص اثر نه دی کړی
زمانو سلیمان شاه ته د باجوړ مامون دلاتی اوسیدین کېما او نن سبا په افغانستان کې جلال آباد ښار کې په روخان د لولو زده کړو مؤسسه کې د ټیپونزي په اخرنی کال او اخرنی سمستر محصل یم دلته په افغانستان کې میشت څومره پاکستانی زده کړالان دي او محصلین دي دا هغو مشر هم یم او پرزنټیټیو یم دا څه ډېر زیات بدلونونه خو نه دي رامنځته شوي ځکه چې هماغه ادارې دي هماغه خلک دي صرف دا چې امنیتي ارګانونه او دا سیستمونه دغه بدل شوي دي د هغو سره زمونږ ډېر زیاته واسطه نه پېښېږي نو حالات چې څومره دي زمونږ په نظر باندې او مونږ ته بالکل هماغه شان دي څنګه چې مخکې وو هموس هماغه شان دي
خو په جلال آباد کې د پاکستان میشتو پښتنو په استازولۍ سلیمان شاه دا هم وایي چې په افغانستان کې د خیبر پښتونخوا د ځوانانو لپاره د داخلو ټیسټ یا ازموینه تیر کال هم پاتې شوه او پروان کال کې هم امکان نخکاری چې لوجی خای ډیر پاکستان میشته ځوانان په دې هیواد کې په وړیا توګه او یا کم لګښت د اعلی تعلیم ترلاسه کولو نه به برخې شي د سلیمان شاه په وینا د خیبر پښتونخوا هغه زده کوونکي چې په تیر نظام کې یې تعلیمي وظیفې یا سکالرشپونه او نور لګښتونه ورکول کېده د طالبانو له واکمنېدو راهیسې نه دي ورکړل شوي چې په نتیجه کې یې زیاترو ځوانانو په خپل لګښت زده کړو ته دوام ورکړی دی. نوموړی په بېلابېلو څانګو کې د پښتونخوا د زده کوونکو لپاره د ځانګړو نشستونو په هکله وایي.
یویش کم سیټونه دي، دا صرف د طب پوهنځي دي، نور په دغه تست کې بعد انجینرۍ په پوهنځي کې، د اقتصاد پوهنځي کې، او د حقوق او سیاسي علومو په پوهنځي کې کم موږ ته سکالرشیپونه یا د پښتونخوا محصلینو ته سکالرشیپونه ورکول کېږي. خو زیاتره هلکان چې د پښتونخوا نه راځي هغه دلته طب خوښوي، چې د طب دلته یویش سیټونه دي، همدغو ته به یو امتحان ورکول سم چې لیاقت به لرو او زیاتې نمرې به راتللې، هغه به دولتي پانتونونو ته ورکول، چې په دولتي پانتونونو کې و کسان به ننګرهار ته ورکول، د ننګرهار په دولتي پانتون ته، و کسان به د کندهار دولتي پانتون ته، و کسان به د شیخ زید خوست دولتي پانتون ته ورکول، چې دا سیټونه به یو جوړېدل تی پونځي په برخه.
سلیمان شاه زیاتوي چې د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر ځوانان په افغانستان کې په شخصي لګښت هم د طب اعلی زده کړې کوي، ځکه چې دا د پاکستان د تعلیمي ادارو په نسبت بیا هم دوی ته په ارزانه تمام. هلته د جلال آباد په یو شخصي پوهنتون کې د طب زده کړو لپاره له خیبر پښتونخوا ورغلي یو زده کوونکی وایي په اوسني نظام کې امنیت ښه شوی دی.
زما نوم نادره مشتاق دی، زه د بنیر سیمې سره تعلق لرم کې، ما په جلال آباد کې سپینغر یونیورسټي کې د ایم ڈی محصله یم، دلته کې ایم ڈی کوم. زما دا سیکنډ ایئر دی، ما سیکنډ سیمسټر کې ما دلته کې هم چې راغلی یو افغانستان ته، چې موږ د کدی نه راغلی یو دلته کې ایم ڈی کو، نو خپل خرچه او هر څه خپل باندې کو، دلته کې زما سره دای څوک چا سره پر هیلپ نه کړی، دا چې موږ د پاکستانی چې کوم محصلین راغلی دي د افغانانو په نسبت باندې، چې موږ خپل خرچه هر څه خپل باندې کو، او مخکې چې څنګه حالات کوم فوج نظام چې کوم اوس چې د طالبان داري، شکر الحمدلله اوس ډیر صحیح دی، چې ځکه چې پای وخت کې بغلا کېدله او دا دماکي به کېدی، دا چې نن اوس حالت دي دای په نسبت باندې اوس ډیر صحیح دی.
نادرا مشتاق ویل چې که څه هم د پاکستان په نسبت یې لګښت کم دی، خو بیا هم چې د پښتونخوا کوم ځوانان په تعلیمي وظیفه یا سکالرشپ ورغلي، د هغوی په نسبت یې ډیر لګښت کېږي.
زمونږ دلته کې کوم راځونه، زمونږ دلته کې ډیره زیاته خرچه لګي. پاکستانی محصلین چې کوم دی هغه 15,000 پر سیمسټر ورکوي، نو هغه اوس موږ هغه 15,000 ورکوو، پاکستانی چې دا زمونږ 30,000 اخلي، موږ خپل باندې زمونږ چې کمپلیټ کې پاتې کیږو هغه زمونږ 8,000 افغانۍ زمونږ اخلي، او دا صرف زمونږ د رینټ دی، او دین علاوه موږ د بجلی بل په خپل باندې ورکوو، زمونږ چې څومره هم کوکینګ دی دا هر څه په خپل باندې دی، د دې خرچه هر څه په خپل باندې کوو، نو دا په هانتون چې زمونږ کم فیس دی دا په ډبل زمونږ په خرچه کې لګي، زمونږ هاستل کې زمونږ ډېرې لګي.
نو موږ وایي د افغانستان حالات هغه شان نه دي څنګه چې خلک له بهر فکر کوي، او که لږ ډېر کوم مسایل وي، نو هم په کار ده چې د روښانه سباون لپاره یې مقابله وکړل شي.
جنی د کور بات راوزی دای سره سوکنی، هغه خپل خار سره په خپل باندې کې کوي، تاسو مشکلات راځي خار سره په خپل کې وي، چې موږ دا برداشت نه کوم، هیته بزمن ډاکټران څنګه جوړیږي، او دلته کې اوس موږ په افغانستان کې اوس څنګه وخت تیر او نو دا اوس ډیر خدای دا خود مخکې د خلکو چې کوم سوچ کوم نظام چې مخکې کوم سترونز چې کوم جنکې چې په کورن کې ناس اندای مخکنه سوچ کوي، چې مطلب دی افغانستان چې د اوس هم داسې دای حالات خراب دی، پای کې دماکی کې پای کې دا چل کی دلته داسې اس کې موږ ته داسې مسله اوسه پوری کراغلیم، د نو ماغه چې د موږ خلکړی دا او داسې مسله نشته، او بیا د فیم سترونز لپاره چې دی دلته کې چې څوک راځي نو هغه سي چې په خپل پریالټی کې چې یې نو هغه نه کتلې، صرف کوم خبر چې سوشل میډیا والا کوي کوم چې نور خلک ناغي له پکای چې دا هر څه په خپل باندې برز خپل تعلیم واخلي.
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو، خدای ویلاند د مینه پاس.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه وره چې پکې داونه په افغانستان کې د لاستکړو په حقلا معلومات درکو. دا هواد پاکستان میشتو پښتنو ځوانانو ته تعلیمي وظیفې یا سکالرشپونه هم ورکوي، او د دې ترڅنګ ځوانان په شخصي توګه هم په ډیر کم لګښت اعلی تعلیم ترلاسه کولی شي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ.
په داسې حال کې چې د 2020 کال په اگست کې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی، په دغه هیواد کې د خیبر پښتونخوا ځوانان له کومو حالاتو سره مخ دي؟ په کابل کې په اعلی زده کړو اخته یو ځوان وایي:
صدوړیم د شمالي وزیرستان اوسیدونکی یم، اوس فلحال زه تقریبا د 2.5 کالو نه کابل چراغ په پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې زده کړې کوم. مخکې هم ډېر زیات مشکلات وو، ځکه چې هغې وخت کې هم دلته داسې یو افراتفری که سماول هر وقت موجود به او کار به ما هر وقت بند و خلوص په حال ته دا ډیر زیات تبدیلی راغله او ډیر په های لیول بند راغله بلکې یو نوې دولت راغله دلته مؤسسین چې رضی اکثر جنکم رضی او لکان رضی بلکې نوې خونه دی راغلی مخ کې کوم راغلی دی هغه کې د سدي چې یو شخصي یعنی پرایور امریکن چې کوم دی او یو ګورنمنت هغه شروع دی خپل درسونه په عادي ډول شروع دی چینجز پکې نه دی راغلی هر څه نور خو نارمل روان دی خو دا غدي چې هغه کوم فرانسیز وو هغه هغه ځنډېدلې دی مطلب چې کوم قبایلي کډونه به ورته شروع کېدل نو وي هغه دپاره یا یو فرادر طریقه وه هغې کې هغه راغلي دي ډېر زیات خنډونه راغلي دي.
اسد داول په کابل کې د قبایلي ځوانانو په استازیتوب وایي چې که څه هم د افغانستان په واکمنۍ کې ډېر لوی بدلون راغلی خو د قبایلي ځوانانو د اعلی تعلیم په اړه قوانین په خپل حال دي.
زمون کوم حق ته مطلب په قانون کې یا په کاغذ لیکلې دا خلک ورته ډېر زیات احترام هم لري او چې مونږ ورسره ملاقاتونه کړي دي په دې حواله باندې ډېر پازیټیو ریسپانس هم راکړی دی. مونږ خپل چې کوم فیډریشن دی مطلب د قبایلي زده کوونکو کومه ټولنه ده دا به چې خاص کر چې فیم سټوډنټانو به راتلي نو مونږ ورته دا مشوره وه چې تاسو کابل ته مه راځئ تاسو که ځئ جلال آباد کې اډمیشن وکړئ خیر دی لږه د ګران وي خو دلته مطلب هغه مونږ هغه سیکي ورځان دومره نه شو مخصوصولی خاص کر د فیمیل دپاره ځکه چې مختلف قسمه خلک وو یو خو اوس الحمدلله چې نوی حکومت راغلی دی خاص کر فیمیل ته ډېره زیاته سیکورټي ملو شوې ده او په تعلیم کې هم ورته هېڅ خنډ نشته عادي ډول لکه مونږ په پوهنتون کې مونږ مونږ سره هم قبایلي زده کوونکي د پښتونخوا خلک شته مونږ سره ټچ اریانا سټوډنټان یونین دی هغه مونږ ټول سره کښېنو اوس پورې داسې ښه بده پېښه مطلب نه ده شوې چې سړی ورنه ټینشن شي.
دا راز په جلال آباد کې د طب زده کوونکي نادرا مشتاق هم وایي په کار ده چې د پښتونخوا زده کوونکو ته په ویزو کې سهولت او په شخصي پوهنتونونو کې هم مالی مرستې ورکړل شي.
مونږ خو مونږ چې اوسه پورې راغلي یو داسې څه مسله نه ده راغلي خو مونږ ته په باډر باندې لږ مشکلات وي ځکه چې په باډر باندې مونږ چې کله راځو نو مونږ خو په لیګل طریقه باندې راځو بیا مونږ ته مشکلات راته راځي او یو دا چې مونږ کله سمستر زموږ سٹارټ شي زموږ ویزا صحت مې نو کله سمستر کې چې مونږ ډېر زیاتې چټیا نیو کاغذ سره زموږ د خپل ویزې د وځي وکړو مونږ ته ویزا ختم شي چې بیا مونږ راځو ته بارډر باندې سم مسله جوړیږي او هغه چې بیا دا چې پریدیم نو یو خو چې پاکستان ته لاړ شي نو مال د کیفان می سی والا چې یو هفته پس راشي بیا و میاس پس راشي نو بری چې زموږ ډېر زیات وخت ضایع کیږي نو مونږ ته دا خواست کو چې قدیم را ویزې زر لګل ملي په دې ټایم نه راکولې نو
د پښتونخوا د زده کوونکو د دې غوښتنو په حق لمو په کابل کې د طالبانو د تعلیم وزارت موین مولوی ګل محمد سره خبرې وکړې. هغه وایي چې کوم ځوانان له وزارت سره رابطه وکړي نو ستونزې به یې لازمي حل کیږي.
موږ د اریانا پونتون والا سره هم لیدلی دي څراغ پونتون والا سره هم خبره کړې ده الا حاصل کیاس نور پونتون والا د ټول سره موږ خبره سوې ده خطونه مور کړي دي دوی ته ورلېږلې مو دي هغه ته مو ویلي دي چې دا ده قبایلی علاقو څخه راځي هغه خپل پسمنده علاقه د غریب علاقه د تاسو د دوی سره تخفیف وکړي تقریبا په هر بخش کې 15% څخه ونیسه تر 15% د دوی سره کمی سوي دي او کم خلک چې موږ سره راغلي خپل پر سر باندې یو ځای ورغلي یا د یو پونتون والا سره ترتیب جوړ کړی په هغه ګامو معلومات نه لرو هغه خو دې خپل ځان څخه کینه وکړي زه د دوی د کار لپاره کله زموږ لپاره نه اجازه ستنه مناسبه ده چې موږ یو ځای ولاړ شو یو پونتون ته باید هغه وغواړو خو بیا هم زه د دوی په خاطر ورسره ولاړلم هلته پوهنتون ته د هغو سره مخبره وکړله چې دغه محصلین مشکل لري دا مشکل ورحل کې تخفیف ورسره وکړي.
د افغانستان د ویزو په ترلاسه کولو کې د پښتونخوا د زده کوونکو د شکایت په اړه مولوی ګل محمد اویل چې د طالبان حکومت د دې د حل لپاره هڅه کوي.
دا خو دغه دوه مشکل ستا د دې خو خلک هم دغه اعتراض کوي پر اخوا باندې چې موږ ته دا ویزو مشکل دی دا خو خلک د دې خوا ته اعتراض کوي نو انشاءالله تعالی دغه مشکل به حل شي تر یو حده پورې د خیر دوی چې موږ سره وویني او موږ به انشاءالله خپل د کورسنګری سره خبر وکړو هغه ته به ووایو چې دغه محصلین چې کوم راځي دلته مراجعه کوي د ویزو
مولوی ګل محمد زیاته کړه چې په کابل کې هم د قبایلي زده کوونکو د استوګنې انتظام کړی دی.
موږ خو دلته په کابل کې د دغه محصلینو دپاره او د دغه قبایلو خلکو دپاره دلته درې مېلمستونان لرو. هر مېلمستون تقریبا د درو څلور سو کسانو ظرفیت لري چې په هغه کې دوی اوسېږي. اوس هم پیاله دلته په شارینو کې یو مېلمستون دی دلته زموږ سره د قبایلي محصلین اوسېږي دوی ته مو ځای ورکړی دی. د ترتیب ورته برابر کړی دی. نو ان شاء الله موږ خپل تر اوسه پورې د دوی سره شپره کوشش کوو چې د دوی هر ستونزه یې په هر اړخ کې هغه بور حل کړو.
دا وو په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې د تعلیم وزارت معین مولوی ګل محمد او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 00420221212 او اوس خپل کوربه باندې ورشاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو داسې ولیکه:
MASHAAL
RADIO